السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزیم تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او رای په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې قادر جلالوف مخته وړي چې دویمه برخه تر ډیره د ګوړې اچار او د ښځو پروګرام نیمې نړۍ ته ځانګړی دی. خو په لومړۍ نیمه کې مهم راپورونه خبرونه لرو. په مهمو راپورونو کې دا دی چې د افغان سولې لپاره په پاکستان د فشارونو د زیاتولو په سر د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال نیکل سرګندونی د افغان لوري له هرکلی سره مخ شوې دي. او د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي دي چې د ځازی میدان په پیخه کې د پاکستان له لوري تخته شوې. نور مطالب هم لرو خو تر څمخ کې خبرونه نوریاس نوری وایي.
په پیل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم پیل شوی عملیاتو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پاکستان له پولیس سره د مشکوکو وسلوالو په یوه حمله کې د دریو ایراني امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر د جرمني د صدر اعظم سره د سوریې د وضعیت او د بالتیک پایپ لاین د لانجمنې پروژې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم پیل شوی عملیاتو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي. د دې وزارت سرپرست وایان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پسرلنیو عملیاتو کې چې د هیواد په مختلفو سیمو کې روان دي، د داعش او وسلوالو طالبانو د په لسګونو قمندانانو په ګډون له 300 زیات ترهګر وژل شوي دي.
موازی زیادی را از دشمن خراب کردیم، فابریکه های مواد مخدر و فابریکه های منسازی رو از او را خراب کردیم. منطقه درزا به عملیات های ما باعثی شد که داعشی ها از اونجا گریختن.
رادمنش زیاته کړه چې د ورځې له 15 تر 30 پورې عملیات ترسره کیږي او یو شمېر ولایتونه لکه فاریاب، جوزجان، غزنی، زابل، فراه، کندهار او پکتیا تر اوسه د دښمن تر تهدید لاندې دي. چارواکي په غور کې د وسلوالو په حمله کې شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور د امنیت قمندانې وایان اقبال نظامی ویلي چې په دې پیښه کې چې نن سهار د غور مرکز فیروزکو ته نږدې سیمه کې شوې 4 تنه نور ټپیان دي. نظامی ټول قربانیان هزارګان ښودلي چې د په وینا په یوه موټر کې له هراته غور ته په لاره وو. خو له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د وروستي راپور له مخې د حاجي محمد سخی زاده په نوم د پیښې یوه عیني شاهد ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د 3 تنو د وژل کېدو خبر ورکړه. ویل چې دو تنو چې پوځي یونیفورم یې اغوستی وو د دوی موټر ودراو او وروسته یې پرې ډزې وکړې. سخی زاده ویلي چې ښځې او ماشومان هم له دوی سره په دې سفر کې ول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د زیاتېدو په هدف یو شمېر رسنیو سره د همکارۍ موافقې کړې دي. د دې کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون له 12 مشهورو تلویزیونونو او 28 کورنیو راډیوګانو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې خلکو ته د انتخاباتو په اړه معلومات ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون د عامه پوهاوي د زیاتېدو دغه هڅه وروسته له هغې کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د نوملیکنې په بهیر کې چې له پیلې درې ورځې وځي ډېرو لږو کسانو خپل نومونه لیکلي دي. په پام کې ده دغه انتخابات چې ډېر ځنډیدلي د روان کال د تلې یا میزان په 28 ترسره شي. د افغانستان د ځمکو د ادارې چارواکي وایي تر اوسه نږدې 3000 جریبه دولتي ځمکه تثبیت کړې ده. دغه ادارې د عامه اړیکو مسؤله ویان حشمت الله ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ادارې د دولتي ځمکو د معلوماتي بانک د کارل پیل رئیس په وروستۍ یوه میاشت کې 9240 جریبه دولتي ځمکه په 28 ولایتونو کې تثبیت کړې ده. ښاغلی ناصری زیاته کړه چې دغه بهیر د هیواد په ټولو ولایتونو کې د 102 مسلکي او با تجربه کارکوونکو لخوا په شدت دوام لري. د دولتي ځمکو ملکیتونو او جایدادونو د سروې او تثبیت لپاره د معلوماتي بانک له جوړولو هدف دا دی چې د عصري ټکنالوژۍ په مرسته په هیواد کې د ټول ګټو پراختیایي پروژو او پانګونې لپاره اسانتیاوې رامنځته شي او هم د دولتي ځمکو د غصب مخنیوی وشي. په افغانستان کې په تېره بیا د دولتي ځمکو غصب یوه عمده ستونزه ده. ویل کېږي چې په دې هیواد کې د زورواکانو لخوا د 1,300,000 جریبه غصب شوې ځمکه ډېره برخه دولتي ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان له پولیسو سره د مشکوکو وسلوالو په یوه حمله کې د ایران د امنیتي ځواکونو د درې غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د دولتي خبري آژانس ایران د خبر له مخې د سیستان بلوچستان ایالت د سرحدي خارګوټي میرجاوه پر یوې سرحدي پوستې په برید کې د ایران د پولیسو یو افسر وژل شوی او دوه نور سرتیري هغه مهال مړه شوي چې پر موټر یو چاودیدونکي وسیله وچاودله. ایران د ایران د سپه بازاران انقلاب د ځواک د خبر پاڼې له قوله ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو په متقابل ځواب کې درې ترهګر وژلی دي. په سیستان بلوچستان کې د ایران امنیتي ځواکونه اکثره وختونه له وسلوالو او د مخدره موادو له قاچاق کوونکو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د سوریه د وضعیت او د بالتیک پایپ لاین د لانجمنې پروژې په اړه خبرې وکړې. کرملین په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې پوتین تېره اونۍ پر سوریه د امریکا، فرانسې او بریتانیا پر هوایي حملو انتقاد وکړ. پوتین مرکل ته وویل چې دغه برید د یرغل عمل دی چې د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ګڼل کېږي. پوتین دغه راز ویلي چې دغه برید پر هغو پراخو هڅو سخت اغېز کوي چې د سوریې د اووه کلنې جګړې د هواري لټکوي. د خبر پاڼې له مخې پوتین او مرکل همداشان د نورد استریم دوه په نوم د هغه پایپ لاین په اړه هم خبرې وکړې چې له روسیې پیلېږي، د بالتیک تر بحیرې لاندې تر جرمني پورې رسیږي. انتقاد کوونکي وایي چې دغه پروژه به د انرژي له پلوه اروپایي اتحادیه ډېره پر روسیې متکي کړي او هم به د هغه هېواد د انرژۍ دولتي کمپنۍ ورسره شتمنه شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغان سولې لپاره په پاکستان د فشارونو د زیاتولو په سر د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له څرګندونو افغان لوري هرکلی کړی. ښاغلي نیکلسن ویلي چې په پاکستان باید فشار راوستل شي.
The diplomatic pressures, we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
په ځازی میدان ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له جګړې دوه ورځې وروسته د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوري سرغړونې شوې وې.
د دوه خواوو نظامی او ډیپلوماټیک مقامات یو بل سره په تماس کې دي چې دا مسله بیا تکرار نشي. د افغانستان خلک پکې ګرم نه وو، تا حتی د بل خوا څخه شوي وو.
د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پورې د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړی اچار اونیزه راډیوي ډراما مه هیروئ. بیا مهم خرغلاست ویم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې کیدونکې دي. راز لومړی مطلب ته د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان او پاکستان د پوځي او ډیپلوماټیکو چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي چې پر افغانستان د هغه هیواد له لوري پوځي حملې تکرار نشي. عبدالله عبدالله د سیشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د خوست ولایت د ځازی میدان په پیښه کې د سیمې خلک ګرم نه و، بلکې سرغړونه پاکستاني پوځیانو کړې. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې په داسې حال کې چې د پاکستان حملې غندي وایي افغان حکومت باید د سیمې ځوانان د هیواد د دفاع په خاطر وسلواله او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې تنظیم کړي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د خوست ولایت په ځازی میدان کې د افغان او پاکستانی پوځیانو لنخت وروسته د افغانستان اجرایه ریاست وایي د دغه پیښو د تکرار د مخنیوي په خاطر د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل د ځازی میدان په پیښه کې سرغړونه د پاکستان له لورې شوې چې مرګ ژوبله هم لري.
اوس د دوه خواوو نظامی او ډیپلوماټیک مقامات یو بل سره په تماس کې دي چې دا مسله بیا تکرار نشي. مسله اوس ختمه ده خو تماسونه دوام لري. د افغانستان خلک پکې ګرم نه وو، خو تا حتی د بل خوا څخه شوي وو.
خاغلی عبدالله وویل د پاکستانی پوځیانو مړی هغه هیواد ته سپارل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې کوم پاکستانی پلاوی چې خوست ته راغلی و دای منلی چې سرغړونه د ډیورن له کرخې اخوا شوې ده. د خوست ولایت امنیتي ځواکونو د یک شنبه په ورځ د دغه ولایت د ځازی میدان په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د نښتې خبر ورکړی و. د خوست ولایت د امنیت عامر عبدالحنان ازادي راډیو ته ویلي و چې پاکستانی پوځیان د خوست ولایت ځازی میدان سیمه ته راوختي وو او بیا یې پر ملکیانو او امنیتي پوستو د هوانونو ډزې کړې دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې شاوخوا ولس کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې د یک شنبې په ورځ په داسې حال کې چې د خوست ولایت د ځاځي میدان پر سیمه د پاکستانی پوځیانو حمله وغندله، د سیمې د دفاع په خاطر د ځاځي میدان د اوسیدونکو همکاري وستایله. د دغه جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار په دې اړه د سناتورانو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل، افغان حکومت باید له خاورې نه د دفاع په خاطر د سیمې له ځوانانو کار واخلي.
اول خود دوی قربانی ستایو ته دوی په حمایت کیو، د افغانستان د حکومت نه مو غوښتنه را ده چې د ځاځي میدان او نور هغه ورته سرحدي سیمو چې خپل سرحدات نه دفاع کوي، کار د کونړ کې دی او په ننګرهار کې دی او په خوست او پکتیا او نورو ولایتونو کې دی، د هغوی د تجهیز لپاره چې هغوی مسلح شي، قومونه ترتیب او تنظیم ونیول شي او د خپلې خاورې نه دفاع وکړي.
مشرانو جرګې له امریکا او ناټو وغوښتل چې یاد د داشان حملو پر وړاندې له افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه وجنګېږي او یاد د افغان ځواکونو د تجهیزولو لپاره هڅې وکړي او د دې تر څنګ دې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د خلکو پر ملاتړ خوښي ښیي وایي چې امنیتي ځواکونه اوس له خاورې دفاع او د خلکو د سر و مال ساتنه کوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي که امریکا او نړیواله ټولنه په پاکستان ډیپلوماتیک او نور بیلابیل فشارونه زیات کړي، ممکن دغه اقدام د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي، امریکا د سولې د مذاکراتو لپاره خپلې هڅې روانې ساتي چې یوه برخه یې پر پاکستان د فشارونو زیاتول دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي که پاکستان د افغانستان له سولې سره مرسته نه کوي، لږ تر لږه دې د پروسان نه اخلالوي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له امریکا غواړي چې په پاکستان د ډیپلوماټیک فشار ترڅنګ پر اقتصادي بندیزونه ولګوي او په هغه هیواد کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پټنځایونه په نښه کړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دغه فشارونه کولی سي پاکستان افغان سولې سره مرستې کولو ته اړ کړي.
چیرې دغه فشارونه په واقعیت سره په پاکستان په طالبانو باندې واری شي چې دوی وادر په دې شي چې حکومت سره یا افغانانو سره سوله وکړي، دا قابل تایید او که پتنځایونه مخالفین زمون که په افغانستان کې دي یا پاکستان کې دي، چیرې هغه ځایونه په نښه شي او په اخلاص او په صداقت په پاکستان باندې فشار راوړي، نه یوازې په خوله ویل شي او په عمل کې پر دې بیا پاکستان سره پخوانی تعهدات او همدغه دوستي او روابط په خپل ځای.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تېر ورځ په کندهار کې وی غونډې ته وویل، پر پاکستان خپل فشارونه زیاتوي چې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. هغه وایي تکه څنګه چې تاسو د سولې غږ پورته کوئ، باید فشارونه هم ادامه پیدا کړي. دا فشار به ډیپلوماټیک، ټولنیز او پوځي وي. ډیپلوماټیک فشارونه هغه دي چې موږ باید په پاکستان فشار واچوو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې د کابل پروسې په دوهم پړاو ناسته کې ویلي وو چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته حاضر دی. د ښاغلي غني په خبره که طالبان سولې ته حاضر سي، حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه درد او نه هم د تایید ځواب ورکړی. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا پر پاکستان باندې د امریکا د فشارونو د هرکلي ترڅنګ ټینګار کوي چې که پاکستان د افغانستان له سولې سره مرسته نه کوي، نو دغه پروسه دې هم نه اخلالوي. د یادې شورا ویان احسان الله طاهري وایي،
موږ پاکستان نه غواړو چې تر څو نیک هیواد او نیک ګاونډی په شان افغانستان سره عملی ګامونه د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره اوچت کړي، او تر اوسه متاسفانه د کار نه دی کړی او نیک همسایه موږ سره نه دی پاتې شوی. که پاکستان موږ سره همکاري کوي خوشه، که همکاري نه کوي بیا اخلالګری د سولې د پروسې ونه کړي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په وار وار ویلي، له بل هر چا زیاته د افغانستان له سولې سره مرسته کړي او پاکستان لیواله ده چې په افغانستان کې سوله راسي. هغه ادعا چې تل د افغان لوري له شکونو سره عمله ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره جدي خبرې روانې دي. ښاغلی خپلواک دا هم ویلي که وسلوال طالبان په درې میاشتو کې د سولې خبرو ته چمتو نسي، دویم او حتی دریم پلان هم په پام کې نیول سوی، خو دا چې دغه پلانونه څه دي ښاغلی خپلواکې په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
و مردل چې ولسی جرګه او همدار است سولې علي شورا امریکایي او بهرنۍ ځواکونو د عمومي قمندان له وروستیو څرګندونو چې ویلي په پاکستان باندې فشارونه زیاتوي هرکلی کړی دی. په همدې اړه زموږ همکار په کابل کې واصل ویصال د پوځي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلي چې د ناټو لخوا په پاکستان او د طالبانو په ډلو باندې د فشارونو موضوع څومره عملي او اغیزمنه ده.
زما برداشت دا ده چې که چېرته امریکایان او د ناټو قوتونه په رښتینې سره وغواړي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي، نو موږ به لاسته راوړنې ولرو. خو تر اوسه پورې هغه عملي فشارونه کوم چې موږ محسوس کړو چې دوی واقعا په پاکستان باندې فشار واردوي، پاکستان په اردو باندې فشار واردوي، تر څو پورې چې د پاکستان په اردو او شخصا د ای اس آی په اداره باندې هغه فشارونه چې هغه کې افغانان عملا شمول ولري او د دوی په حضور کې هغه فشارونه وارد شي او موږ ته محسوس شي، هغه فشارونه کېدای شي کاره فشارونه وي. او که چېرته همدغسې د پخوا په شان باندې خبرې وشي او عملي فشار وارد نه شي، بیا دا نتیجه نه لري.
تدبیر صاحب، له دې وړاندې هم دغسې څرګندونې د فشارونو د زیاتېدو شوي دي، څه داسې څرک لیدل شوی دی چې کومه خبره شوې بیا په عمل کې هم همغسې شوي وي او څه اغېز لیدل شوی وي؟
هغه څه چې دي عملا د ملکي فشارو سره عنوان لاندې راځي. د پاکستان په حکومت باندې یو څه فشارونه د غرب لخوا نوارد شو چې هغه محسوس و موږ ته هم، خو په نظامي برخه کې د پاکستان اردو تر اوسه پورې د پخوا په شان باندې کوم عمل یې چې کاوه نن هم هغه عمل ته په هماغه شکل ادامه ورکوي. تر اوسه پورې دوی ستراتیژي کې د افغانستان په خاوره باندې د راکټو بریدونو او په همدغه شکل سره د افغانستان په هغه سیمه باندې چې هغه د افغانستان دپاره حیاتي دي، هغلته د بمباریو او د افغانستان د خلکو ترمنځ د بې اتفاقیو د ایجاد په ټولو مسلو کې ای اس آی عمل هم شامل ده. تر اوسه پورې دوی هماغه کارونه کوي. هغه فشارونه چې دوی باید وارد کړي، هغه فشارونه تر اوسه پورې موږ نه محسوسو.
څه ډول فشارونه باید وارد شي چې یوه خاصه یا ځانګړې نتیجه ولري چې هغه ته خلک په تمه دي، انتظار دي چې بالاخره د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته وکړي، په افغانستان کې د ثبات سره مرسته وکړي؟
ټول هغه قوتونه چې پاکستان په سیمه کې پخوا د وسلوالو قوتونو یا د مصالحو ګروپونو تر عنوان لاندې ایجاد کړي دي، هغه په شکل د اشکارو د پاکستان د اردو سره نن هم مناسبات لري. نو که چېرته په هغو قوتونو باندې، په هغو مصالحو وسلوالو ګروپونو باندې چې دلته د پاکستان تر عنوان لاندې عملا فعالیتونه کوي، که هغه په تور لیست کې شامل شي، د هغو مثلا حافظ اسد په ډېر آزاده فضا کې دا اوس هم پاکستان کې ژوند کوي او پاکستان کې فعالیت کوي، د حافظ اسد په شان باندې نور ګروپونه هم دي، تر څو پورې د پاکستان نظامیان هغه عمله ولنه شي، هغه مجبور نه کړي، هغه تر نظارت لاندې ولنه شي، او هغه قوتونه چې د افغانستان د دننه تخریبي فعالیتونه کوي، د هغو دپاره د تېښتې زمینه یوازینۍ، د تېښتې زمینه او منطقه او د دوی دپاره د علاج او تداویو ځایونه صرف پاکستان کې دي. که چېرته په هغو باندې فشارونه واردون شي او هغه حاضر نه کړي د سولې خبرو ته، تر هغه وخته پورې موږ د پاکستان باندې فشار نه منو.
و مردل چې د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیرو هغه د پاکستان په حکومت او همدار اس په پوځیانو باندې د امریکا فشارونه اغیزمن وبلل، خو ویل چې تر اوسه پورې د پاکستان په پوځیانو چې اصل خبر عمل ته د امریکا لخوا فشار نه دی وارد شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت له خوندزیو د سنگر په توګه د افغان پوجانو ګټه اخیستنه رادوي. دغه وزارت مرستيال ویاند نصرت رحیمی د سیشمې پورز ازادي رادیو ته ویل وسلوالو مخالفانو تل خوندزی د سپر په توګه کار اخیسته. دا په داسال کې د چي د پوهنې وزارت په دې ورستیو کې ویلي افغان ځکونه وسلوال مخالفان په ټولي واد کې وښ په تخوندزیو څخه پوزي ګټه اخلي. په دې اړه رحمت الله افغان یو ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت ادعا کړې ده چې افغان پوځیان او وسلوال مخالفان له وش پیتو خونځیو څخه د سنگر په توګه ګټه اخلي، خو د کورنۍ چارو وزارت دغه ادعا ردوي. د دغه وزارت مرستيال بیان نصرت رحیمی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیان نه بلکې وسلوال مخالفان په خونځیو کې ځان پټوي او د افغان پوځیانو پر ضد جګړه کوي.
به هیڅ وجه نیروهای امنیتي و دفاعي افغانستان
هغه وایي هیڅکله هم افغان امنیتي او دفاعي ځواک سړکونو له ښوونځیو او جوماتونو نه استفاده نه ده کړې او له ځینو سرچینو نه چې په دې اړه کوم راپور خپور شوی هغه موږ ردوو. نوموړی زیاتوي ټولو پوځي قوماندانانو ته لارښوونه سوي که دښمن په ښوونځیو کې سنګر نیولی وي له هغه سره په احتیاط برخورد وکړي څو د زیان مخه ونیول سي. په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حق مله ویلي دي چې په ښوونځیو کې مرچو او سنګر نیولو اندېښمن کړي دي. نوموړی وای روان مریض کال وسلوالو مخالفانو یو شمېر ښوونځي هم سوځولي دي. ښاغلي حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه وضعیت د دې لامل سوی چې یو شمېر زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې سي. له دې سره پخوا کې د پوهنې وزارت وای له زرو څخه د زیاتو ښوونځیو تړل کېدل، بېوزلي، ناامني، د ښځینه ښوونکو کموالی او د ټولنې ناوړه دودونه د دې سبب سوي چې درې نیم میلیونه په شرایطو برابر افغان زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې سي چې د دغو واړو پنځه اویا په سلو کې انجونې جوړوي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان مرستیال محمد رادمنش هم له ښوونځیو څخه د سپار په توګه د افغان پوځیانو استفاده رد کړه. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون ټینګار کوي چې پوهنه باید له سیاسي او پوځي لوبو څخه لرې وساتل سي. د دغه کمیسیون مرستیال خلیل الله شهید زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره باید له پوهنې څخه د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي.
همیشه خواهش ما
و غوایت تلمو گفتنه او د خلکو ارزو داده چې خونځي د سیاسي او نظامی لوبو څخه لري وی چې زیانی پاکو ماشومان ته ونه رسیږي. خو له بده مرغه نه تعریف سوي جګړې په خونځیو، جماعتونو او د وسیدو په ځایونو رحم نه کوي
ونه برای اماکن عمومی.
نوموړی ټینګار کوي چې له خونځیو د سنگر په توګه د ګټه اخیستنې لوی زیان ماشومان او پوهنې ته رسیږي. ښاغلی شهید زاده زیاتوي چې د پوهنې په زیانمنېدو سره د ټولنې پرمختګ شریان ته لوی زیان رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ارمنستان کې نن پولیسو لک تر لګه نوښت مدني فعالان چې د صدر اعظم د چوکۍ لپاره د سرکسیان پر ټاکنه د رایګیری په خلاف مظاهره وکړه نیولي. په یروان کې له څو ورځو راهیسې د اپوزیسیون مشران پر خپلو پلویانو غږ کوي چې د صدر اعظم په توګه د سرکسیان پر خلاف لارو او کوڅو ته راووځي او اعتراضي مظاهرې وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ارمنستان په پلازمینه یروان کې د اپوزیسیون مشران د څو ورځو راهیسې پر خلکو غږ کوي چې اعتراضونه وکړي. د اپوزیسیون مشران او پلویان د پولیسو له حکمه په سرغړونه کې نن هم د یروان د رکوتو ته راوتلي دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ارمنستان پارلمان تیاری نیسي چې د هغه هیواد پخوانی ولسمشر سرج سرکیسیان د صدر اعظم چوکۍ ته وټاکل سي. سرج سرکیسیان دوی ونی مخکې پرمنستان کې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو وروسته لا واکل لري شو. پرمنستان کې سیاسي منتقدان په دې باور دي او لانجه هم له دې عمله زیاته شوی چې وایي سرکیسیان په قدرت کې د پاتې کېدو هڅې کوي او پارلمان غواړي چې د صدر اعظم چوکۍ ته د هغه رسولو سره د ارمنستان پر دولتي چوکاټ د هغه واک ټینګ وساتي. ارمنستان ټول 3 میلیونه وګړي لري. سرج سرکیسیان په 2008 میلادي کال کې د هغه هیواد ولسمشر ټاکل شوی و. هغه د جمهوری ریاست دوی دورې پوره کړ او د اپریل په 9 نیټه چې نوې ولسمشر آرمین سرکیسیان جمهور رئیس وټاکل سو د سرج سرکیسیان د سیاسي واکمنۍ دوره پای ته ورسیده. پارلمانستان کې په 2015 میلادي کال کې ټول پښتنه وسوه او دولتي سیستم له جمهوری پارلماني ته بدل سو. خو سرکیسیان تر هغه مخکې ویلي و چې که د دولت سیستم بدل سي د صدر اعظم پر چوکۍ د کار کولو نیت نه لري. پرون د ارمنستان حاکم جمهوری غشتونکي ګوند او د انقلابیانو فدراسیون ګوند په پارلمان کې په وښله د صدارت لپاره د سرج سرکیسیان کاندیدی تایید کړ. په ارمنستان کې د اپوزیسیون مشران لکه نیکولای پاشینیان او د هغه پلویان اعتراض لري چې سرج سرکیسیان ولی هغه تعهد چې تر ټول پښتني مخکي کړی وو مات کړی دی. په یروان کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې پرون شپږ څلوېښتنه زخمیان شوي وو. د ارمنستان روغتیا وزارت ویلي چې پرون شپږ پولیس هم زخمیان شوي دي. اعتراض کوونکو پرون پرته له دې چې د پولیسو خبرداري ته پام وکړي لاریون پیل کړی و او له پولیسو سره چې د هغوی د مخې د بندولو هڅه یې کوله ونښتل او ګڼ شمېر کسان پکې زخمیان شو. یا یو شمیر اعتراض کوونکو د ایروان په یو مرکزی سیمه کې د پولیسو د مظاهرو لپاره د ځانګړو پولیسو د دفتر مخې ته خیمه پورته کړه او شپه یې هلته تیره کړه. د ایروان په مرکزی چوک کې د پولیسو مرستیال مشر د اپوزیسیون د پلویانو مشر نیکولای پاشینیان ته هغه مکتوب ورکړ چې خبرداری پکې ورکړ سوی و چې اعتراض کوونکو له قانون سرغړونه کړي او پولیسو پریکړه کړي چې هغوی منع کړي. خو عیني شاهدان وایي چې پاشینیان پرته له دې چې د پولیسو د خبرداري مکتوب ولولي هغه یې څیرې کړ او وی ویل چې د بشپړ بغاوت کمپاین پیل شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. ازادی راژیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالات و خبر شد.
اوس تر اوسه نتی وادونه لروسی غوختی چې د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه د برتانیې حکومت ته بشپړ او دقیق معلومات ورکړي. سرګی سکریپال او د هغه لور چې د لیدو لپاره ورغلی و تیر میاشت برتانیې په سالزبری ښار کې د پداسې حال کې چې مسموم شوی او موندل شول. فرشته جلال زیا او نور جزئیات.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو وزیرانو پرون په یو بیان کې د برتانیې له هغې ارزیابي سره موافقه څرګنده کړې چې وایي د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په هڅه کې شاید روسیې لاس وي. سرګی او لوریا د روان کال د مارچ په څلورمه نیټه د برتانیې په سالزبری ښار کې په یو پارک کې بې سده وموندل او بیا روغتون ته ولېږدول شول. په برتانیا کې څېړونکو وویل چې هغوی د نوویچوک په نوم په زهرجنو موادو چې په پخوانی شوروي کې به جوړېدل مسموم شوي وو. روسیه دا تورونه په کلکه رد کړي دي. خو د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان د اپریل په 12مه نیټه وویل چې د برتانیې له لوري د څېړنو له پایلو سره موافق دي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په یو بیان کې چې پرون خپور سو وویل چې د برتانیې له دې ارزونې سره چې ډېر امکان لري چې د روسیې فدراسیون د حملې مسؤلیت ولري موافقه لري. سرګی سکریپال او لوریا د مارچ په څلورمه په روغتون کې بستر شو. د سکریپال لور یولیا چې صحت یې ښه سوی وو یو اونۍ مخکې له روغتونه ووته، خو پلار یې اوس هم د روغتون د جدي څارنې په برخه کې بستر دی. د برتانیې پولیسو د یولیا په حواله ویلي چې پلار یې لا هم ډېر سخت ناروغ دی او دا هم د ورکړل شوو موادو اغېز احساسوي او ډېره نه ده ښه. دواړو ته داسې زهرجن مواد ورکړل سوي وو چې د انسان پر عصبي سیستم سخت اغېز کوي. د مسلې د روسیې او غربي هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکېچ لا زیات کړ او لامل یې دواړو خواوو ګڼ شمېر سفیران سره وشړل. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو برتانیې، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحدو ایالاتو او همدارز د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پر روسیې غږ کړی چې ژر تر ژره په سالزبری کې د شوې پیښې په اړه ټولو پوښتنو ته ځواب ورکړي. هغوی ویلي په سالزبری کې پیښه پر موږ ټولو حمله وه.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم عصمت سروانه او د آیفون په اړه یو جالب معلومات.
اپل غواړي چې په 2019 میلادي کال د درو کمرو آیفون راوباسي. راپورونه وایي چې آیفون په خپل نوي موبایل ټلیفون کې پر درو لینزونو خاور کوي. اپل غواړي چې راتلونکی کال د موبایل ټلیفون له یو شمېر دورو ځانګړتیاو سره بازار ته وړاندې کړي. اپل او نورې سترې کمپنۍ د رقابت په دې دنیا کې عموما د خپلو نویو تولیداتو په اړه ډېر څه نه افشا کوي. دا خبر لومړی پلا اکانومیک نیوز تایوانی ورځپاڼې خپور کړ. ورپسې ډیجیټل ترینز هم وویل چې درې لینزه ولري. د آیفون له هغې یوه جلا ده چې ټاکل شوې ده د سږ کال په مني کې راووزي. اوسني آیفونونه دوه یا یوه کمره لري. آیفون په دې برخه کې لومړنۍ موبایل کمپنۍ نه ده چې د درو کمرو موبایل راباسي. تر دې پخوا هوایی هم د درو کمرو موبایلونه جوړ کړی دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم صاحب مالیت زابل ولایت خیر ظفر سوالی سے خبر کوم سنت د شمزه پور سوالی کی چې د شمزه سوالی اور کوي چې پاکستان سره برخط لري مونږ د تاسو شمزه پور سوالی چې سر حجام سره در حجام سره چې د پاکستان سره د سرحد باندې پوسټین لري زه د ولې سره بیا د کومندان صاحب څنګه غواړم چې سر حجام د تنیش کی پوسټې وزري یې نه او دلته د ګمرک چاري چې درځي خیر کی د شمزه پور سوالی کی السلام علیکم
دی ولسوالی او سرحدی ولسوالی او سرحدی ولسوالی دا مرکز نه په لرې وطن کې موقعیت لري او د ازري ولسوالی کوم مامورین کوم پولیسي ملي څوک د مریضانې د مریضې په خاطر باندې کلینیک ته تللی هغه هلته په هوټلو کې پراتی په میاشتو هیڅوک غم نه خوري او څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي چې هلته مامورین هم پراته دي او ملي پولیس دي محلي پولیس دي او ملي امنیت نفر دي او مامورین دي او د څلورمه میاشته ته پراته دي هیڅوک هم غم نه خوري څلور میاشتې کېږي چې په هوټلو کې پراته دي او څوک غم نه خوري حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې لاره ورته خلاصه کړي تر څو پورې د ویس او بیدار ځواکونه خپلو سنګرونو ته خپل جي ته لاړ شي او دښمن دغه خطرونکی جواب ورکړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم پیل شوو عملیاتو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي. د وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په مختلفو سیمو کې دغه عملیات روان دي او تر اوسه د داعش او طالبانو د په لسګونو قمندانانو په ګډون له 300 زیات ترهګر وژل شوي دي. په داسې حال کې چې چارواکي په غور کې د وسلوالو په حمله کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د حاجي محمد سخي زاده په نوم د پیښې یوه عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښې کې درې تنه وژل شوي دي. هغه وویل وسلوالو چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و د دوی پر موټر ډزې وکړې. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د زیاتېدو په هدف له یو شمېر رسنیو سره د همکارۍ موافقې کړې دي. د دې کمیسیون یوه غړي سید حافظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې له 12 مشهورو تلویزیونونو او 12 کورنیو راډیوګانو سره قراردادونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان د ځمکو د ادارې چارواکي وایي تر اوسه نږدې 100 جریبه دولتي ځمکه تثبیت کړې ده. د دغې ادارې د عامه اړیکو مسؤل ویاند حشمت الله ناصري ازادي راډیو ته وویل چې دغې ادارې د دولتي ځمکو د معلوماتي بانک د کارل پیل رئیس په وروستۍ یوه میاشت کې 99,240 جریبه دولتي ځمکه په 28 ولایتونو کې تثبیت کړې او دغه لړۍ روانه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن یو تن هغه مهال ووژل شو چې پولیسو د قهرجنو مظاهره کوونکو د تیت توپاره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او اوښ کې بهوونکی ګاز استعمال کړ. دغه خوډب په هغې مظاهره کې چې روانه اونۍ د یوې وکلنې نجلۍ د ورکېدو او وژل کېدو د پیښې په وړاندې پیل شوې وه رامنځته شو. د پاکستان له پولیسو سره د مشکوکو وسلوالو په یوه حمله کې د ایران د امنیتي ځواکونو د درېو غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. ایرنا د ایران د سپه بازارانو انقلاب د ځواک د خبر پاڼې له قوله ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو په متقابل ځواب کې درې ترهګر وژلي دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د سوریې د وضعیت او د بالتیک پایپ لاین د لانجمنې پروژې په اړه خبرې وکړې. او د روسیې چارواکي وایي د کیمیاوي وسلو نړیوال څارونکي به د چهارشنبې په ورځ د سوریې د دوما ښار ګوټي ته ورشي چې د کیمیاوي ګازو د مشکوک برید په اړه څېړنې وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وصل وسال وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی د ورزش د وزیرانو او د اسلامي هیوادونو د ځوانانو په ناسته کې د ګډون لپاره آذربایجان ته ولاړ. د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ناسته کې د 2019 او 2020 کال لپاره د ځوانانو او ورزش د ستراتیژي پر تصویب او په اسلامي هیوادونو کې د ورزش د ودې او پرمختګ په اړه بحث او خبرې کیږي. د اسلامي هیوادونو د سازمان د غونډه د اپریل 19 تر 19 نیټې پورې د آذربایجان د ځوانانو او ورزش وزارت په قربتوب په باکو ښار کې ترسره کیږي. د ویلو ده چې په دغه درې ورځنۍ ناسته کې به د یاد سازمان غړي هیوادونه د ورزش په برخه کې په ګډو همکاریو هم هوکړې وکړي. د ورزشي فدراسیونونو د انتخاباتو په لړ کې نجیب الله ایوبی د پاور لفټینګ او ګلاجان وفا د آی ټی ایف تکوندو د فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د پاور لفټینګ فدراسیون مشري ته دوه تنه نجیب الله ایوبی او عبدالودود رحیمی نوماندان ول چې لومړی دواړو نوماندانو خپل پروګرامونه شریک کړل او لاغه ورسته راي چونه شو چې په نتیجه کې نجیب الله ایوبی د یولس تایید او لس مخالف رای په ترلاسه کولو سره د پاور لفټینګ فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. دا شان د آی ټی ایف تکوندو فدراسیون مشر په انتخاباتو کې بیا ګلا جان وفا د لس تایید رای په ترلاسه کولو سره دغه فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. د ورزشي فدراسیونونو ټاکنې له تیرو څو میاشتو راهیسې د بدني روزنې ریاست تر څار لاندې په کابل کې روانې دي او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې تیره شپه کلکتې ډیلي ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې کلکتې نایټ رایډرز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اوورونو کې د 9 وکټو په زیان سره ډیلي ډارډویلز لوبډلې ته د 201 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې ډیلي لوبډلې په 14.2 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 129 منډې وکړې او لوبه یې د 1 منډو په توپیر بایلوده. نتیشتانه چې په دغه لوبه کې د کلکتې لوبډلې په ګټه په 15 بالونو 9 منډې وکړې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دې سیالیو د نن شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډینز لوبډله د رویل چیلنجر بنګلور لوبډلې سره مخامخ کیږي. د ورزشي خبرونو پای.
ورزشي خبرونه هم په ویبسایټ او هم په فیسبوک باندې لوستلی شئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي حکومتي ادارې باید میرمنو ته مناسبه او مسؤونه کاري زمینه برابره کړي. ښاغلی عبدالله د سېشنبې په ورځ په کابل کې د پروموټ په نامه د روزنیز پروګرام څخه د 400 نجونو د فراغت غونډې ته دا هم وویل چې په حکومت کې اصلاحاتو ته د ښځو له فعاله حضور پرته امکان نه لري. په ورته وخت کې د پروموټ روزنیز پروګرام څخه فارغه شوي یو شمېر نجونې بیا په حکومتي ادارو کې له ښځو سره تبعیضي چلند او د مسؤون چاپیریال نه موجودیت لویې ننګونې یادوي. حدیث پردیس په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم تاسو ته خبر شي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي یووالي حکومت میرمنو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو په برخه کې اقدامات کړي خو کافي نه دي. ښاغلی عبدالله د پرموټ په نامه له روزنیز پروګرام څخه د 400 نجونو د فراغت غونډې ته همداراز وویل چې په سیاسي، ټولنیزو او د حکومتولۍ په چارو کې د ښځو فعاله ونډه د افغانستان روښانه راتلونکی تضمینولی شي.
ما در یک مدتی در یک زمانی که افغانستان در بحران بوده و امروز هم
دی ویله هغه محل څخه چې افغانستان له کرکیچ سره مخ دی او له بدمرغه اوس هم دغه حالت دوام لري مونږ ډیر وروسته پاتې یو. خو تاسو زحمت او فعاله ونډه کولای شي دغه مسله جبران کړي. که تاسو خپل یووالی وساتئ نو کولای شي چې د اصلاحات او سمون لپاره په یو قوت تبدیل شي.
یک قوت به قوت میتونید تبدیل شي.
د پرموټ پروګرام د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیایي ادارې له لوري په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په هدف رامنځته شوی دی. یاد روزنیز پروګرام د 500 کلونو لپاره دی چې د امریکا د پراختیایي ادارې د معلوماتو پر اساس 200 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. د پرموټ پروګرام په چوکاټ کې به تر 2000 میلادي کال 15,000 افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې وروزل شي. تر دې دمه د یاد پروګرام له لارې زرګونو افغان میرمنو روزنه لیدلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې چې د پرموټ پروګرام او کارت کې روزنه لیدلې وایيات پروګرام ورته ګټور وو خو لا هم په افغانستان کې د نجونو د کار کولو پر وړاندې ګڼې ستونزې پر خپل ځای دي.
دولتي اداراتو کې چې یو ډیره مهمه مسله دغه تبعیض مسله ده چې آزار او اذیت کیږي او دغه مسله ډیره جدي باید ډیره جدي په نظر کې ونیول شي. زمينه باید مساعد شي ورته د کارمزانو ته چې د زحمت وي هم د
آزار او اذیت کې در داخله
کله چې په ادارو او په خاصه توګه په دولتي ادارو کې تبعیضي چلند موجود وي هغه جوړول کیږي. دا لامل کیږي چې نجونی کار کولو ته زړه ښه نکړي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون رئیس نادر نادری بیا د غونډې ته ویل چې په دولتي ادارو کې د کار کولو لپاره میرمنو ته ځانګړي سهولتونه په پام کې نیول شوې دي. خو له پرموټ پروګرام څخه یو شمېر تازه فارغې شوې نجونې بیا انتقاد کوي چې د ښځو د پیاوړتیا او دوی ته د مسؤون چاپیریال رامنځته کېدو په برخه کې د حکومت ژمنې تر ډیره نه دي عملي شوې. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نړۍ د دې ونې په خبرونه کې افغان پیغله نسیمه باری در پیژنو چې په هلمند ولایت کې د افغان جون او خځو لپاره د سواد زده کړو، حرفي او کسب زده کړو، حقوقي او عامه پوهاوی په برخه کې فعالیتونه کوي. هله دا تر پایه می ملتیا وکړي. خطرمنو اوریدونکو، ګڼو افغان میرمنو تل د هغو ستونزو پر وړاندې مبارزه کړې چې دوی او نور میرمنې ورسره مخ دي. دا میرمنې د خپل ژوند د ښه کولو تر څنګ د نورو میرمنو لپاره هم فعالیتونه کوي او له دې لارې غواړي په ټولنه کې د ښځو ژوند ښه شي. د همدغو مبارز نجونو له ډلې یوه هم د هلمند ولایت اوسیدونکې 43 کلنه نسیمه باري ده چې د ژوند ډېره برخه یې په پېښور کې تیره کړې ده او هلته یې د ساینس په برخه کې خپلې لوړې زده کړې پای ته رسولې دي. وروسته یې په آنلاین ډول په حقوقو کې ماستري کړې ده. 4 کاله کېږي افغانستان ته راغلی او اوس دلته په ګڼو کارونو بوخته ده. د طب پوهنځي د 3م کال محصله ده. په یوې محلي راډیو کې د ښځو خپرونه چلوي. د امیل په نوم د یوې ورځپاڼې چلوونکې او همدارنګه په یوې غیر دولتي موسسه کې د ښځو لپاره د عامه پوهاوي د پروګرامونو مسؤله هم ده. نسیمه وای په هلمند کې د ښځو لپاره د عامه پوهاوي، سواد زده کړو، حقوقي برخو، د حرفې او کسب په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي او اوس هم دغه لړۍ روانه ده.
د شوز په بخش کې مې کارونه کړې دي چې کله د جنډر پروپوزیشن یم، کله د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوم. نو د شوز لپاره مې د عامه پوهاوي زیات پروګرامونه یا حقوقي پروګرامونه مخته وړي دي. په هغه برخه کې مې کار کړی دی. په دې کې موږ حرفوي زده کړې هم ورته ورکولې چې په دې کې به ځینې د خیاطۍ وه، یا به د پرده دوزي وه، یا آرایشګري وه. د دې سره سره دوی ته به موږ د دوی د حق او حقوق په حق باندې پوهه ورکوله، تر څو چې دوی خپل په حق باندې پوه سي چې په یو کور کې د یو مېرمنې د یو ښځې کم حقوق دي، د هغه په مقابل بلکې د پلار، د ورور یا هم د خاوند کم حقوق دي. او دا مهم ورته ویل چې تاسو په کور کې ستاسو خاوند پر تاسو څه حق لري، پلار کم حق لري، تاسو باید څنګه د هغوی تابعداري وکړي، او په زمین کې هغه بیا څنګه کولای سي چې ستاسو خبرو ته غاړه کشیږدي، ستاسو خبره در سره ومني.
نسیمه باری د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي چې تر اوسه یې 2 کتابونه چاپ شوي دي او اکثره موضوعات یې له ښځو سره تاوتریخوالي ته ځانګړي شوي دي. د نوموړې په وینا په هلمند ولایت کې د ښځو پر وړاندې د ګڼو ستونزو ترڅنګ ښځې په ډاډه زړه لیکوالي هم نشي کولای، او په دې برخه کې هم له ښځو سره تاوتریخوالی موجود دی.
لومړی لیکنې چې ما پیل کړې د ښځو پر ژوند باندې، چې په زموږ په ټولنه کې یا په خاصه توګه په جنوبي ولایتو کې میرمنې څومره زحمتونه ګالي، یا د دوی ژوند څومره د تاوتریخوالي سره مخ دی، یا په ژوند کې دوی د څومره ناخوالو سره مخ کیږي، یعنی هغه ناکرده ګناه چې دوی کړې نه دغه سزا ویني، او یا هم د یو داسې قرباني ښکار کیږي چې هغه غلطي، هغه اشتباه، یا هغه مړی ورور وکي، دغه قرباني داسې په هغه کور کې بیا د دې سره سزا ډول چلند کیږي. پر دې برابر باندې مخبل یو کیسه هم لیکلې ده. او بل تاسو ویل چې په هلمند کې د ښځو وضعیت، هلته موږ هیڅ ادبي بهیر نه لرو د میرمنو په برخه کې، او د میرمنو د لیکوالي برخه ډیره ضعیفه دلته. د شعر او شاعري سره ځینې کسان او په جنوبي ولایتو کې شاید دا ستونزه زیاته وي چې خلک اساسات سره لري په شسترګ نه ورته ګوري. دوی داسې فکر کوي چې ښځه شاعري کوي، هغه ښځه سمه نه ده. کله چې وایي ښځه شعرونه لیکي، تبان چې دا غلط فکر لري، غلط احساسات لري. نو دا زموږ د ټولنې بدبختي دي. هم دا وضعیت په هلمند کې څنګه څه لیدل کېږي.
نسیمه وایي دا میرمنو ته د عامه پوهاوي او تبلیغ له لارې پروګرامونه جوړوي او ښځینه ښوونځیو ته ځي. هلته نجونې دې ته هڅوي چې دوی راووځي او خپل حق وغواړي، او خپل ځان ورته مثال ورکوي چې دې مبارزه کړې او ځان دې ځای ته رارسولی دی.
او زما هدف هم دا و چې داسې پروګرام جوړ کړم، یا داسې پروګرام کې زه ګډون وکړم چلته د خوندو شتون زیاتې، یا هم مکاتبو ته ځم، ښوونځیو ته ځم، هلته خپل زه د نجونو سره وینم، د معلم صاحبانو سره وینم. که څه هم زه خپل د رسمي کار په صفت باندې هلته ځم، خو د دې په څنګ کې زور ته خپل ځان هم مثال کوم. کله چې دوی ته د تعلیم یو زمينه برابرې، دوی د پاره یو سکالرشپ راسي، دوی نامه د کیږي دی ته، دوی ته بیا زم مثالونه ورکم، دوی ته وایم چې کله موږ مبارزه ونه کو، خپل حق خپل ونه غواړو، نو څه کولای چې دا ته موبایل ونه لرو چې څوک دې راسي خپل دې مشت حق راکې، یا مشت دې داسات وکي، د پیشنهاد وکي چې راسه د پلانکی کار دی ته وکي، یا داسه حق دی د بیتا ته ورسیږي. نو ته بنځه هڅه کوم چې په داس پروګرامو کې ګډون وکم، چلته د خوند شتون زیاتې، اته د خپل د کار، خپل د فعالیتو په حق لورته وایم، خپل د لیکوالي په حق لورته وایم. هم دا زه دوی ته وایم چې تاسو تراسي مشاته کېږي.
په داسې ولایت کې چې د امنیتي ستونزو ترڅنګ دودیزي ستونزې هم پکې ډېرې دي، نسیمه او د دې په شان نورو نجونو ته دومره اسانه هم نه ده چې د ښځو لپاره کار وکړي. خو نسیمه له ګڼو ستونزو سره مبارزه کړې، د کورنۍ له غړو نیولې تر نورو خلکو ټولو د دې ممانعت کړی، خو دا وایي هیڅکله نه ده وېرېدلې او تل یې په ډاډه زړه خپل کار ته ادامه ورکړې ده.
تاسو باور وکړئ زما د زده کړو سره لومړی زما کورنۍ ځینې ورونه مې وه هغه سره مخالف وه. کله چې ما مکتب خلاص کړی، زه پونتون ته تلمه، یو عالم جنجالونه زما زور سره مخ سوم، یو عالم ستونزې او مشکلات وي چې زما پلار سره مخ سو، یعنی زما پر سر باندې، زما د تعلیم زده کړې پر سر باندې زما پلار ډېرې قرباني ورکړې دي. دومره په اسانه باندې هر څه لاس ته نه راځي. زه چې اوس خپلې ستونزې، خپل مشکلات رایاد کړم، چې ما په څومره خواري کې ما مکتب ویلې، یا په څومره خواري کې زه ښوونځي ته تلمه، زه پونتون ته تلمه، حتی چې په کورنۍ کې ورونه را سره
دا غوی د خو استونز وی چاغین غشتل غول مش په پښتنو کې بیا کله یو پښتنه پر چوکۍ کې نستلی ده هما غدی گزارو بکی هما غ ماشومان براوړي ما غ ماشومان په پالي زدکړي سمانه لري یا کار سمانه لري کښې نه کوړه هیڅ ارزښت نه لري یعنی بیا هم مبارزه کوله په دې مبارزه کې پلا را سره نو ضرورت ده دی چې د خوندې هم یو څه پلان ولري یو څه داسې په ذهن کې ولري د ځان سره چې دغه کار موږ کوو دې هدف ته د رسیدو لپاره زموږ ملاتړ وسي یا زموږ سره ورور پلار کومک وکړي او تر څو زه دې هدف ته ځان ورسوم.
نیمه نړۍ د افغان ښځې د ژوند رښتینی انځور.
نسیمه وایي د هلمند ولایت په مرکز کې د ښځو وضعیت څه ناڅه ښه شوی خو په ولسوالیو کې د میرمنو له ناوړه وضعیت اندېښنه ښیي او زیاتوي چې په ولسوالیو کې میرمنې زده کړو او صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري چې له دې بابته ډېرې میرمنې له ستونزو سره مخ دي.
ډېرې داسې میرمنې شته چې هغه علاقه لري حتی کورنۍ اجازه هم لري په ولسوالیو کې چې دوی ته ښوونځي ووسي دوی ښوونځي ته ولاړ سي زده کړې وکړي خو متاسفانه چې هلته دا امکانات نشته ځکه چې ښوونځي هلته بندې دي هېڅ امکان نه لري د امنیتي حالاتو په وجه باندې معرف هم په دې باندې نه توانېږي چې هلته استادان واستوي یا هلته ښوونځي پرانیزي خو په صحیح برخه کې په ولسوالیو کې میرمنې زیات مشکلات لري زیاتې میرمنې چې کله ښار ته رارسي بازار ته رارسي پر لارې باندې هغه د ډېر تکلیف له وجې انتقال وکړي هغه مړې سي وفات وکړي داسې زیاتې میرمنې شته چې ولادي ستونزې لري مشکلات لري تر څو چې دې مرکز ته رارسي دوی چې در دې ځای رارسېږي یا داسې یو حالت ته ورسېږي چې هغه مشکل تل د دوی سره پاتې سي دوی داسې یو مشکل سره مخ سي چې بیا دوی مور کېدلی نه سي یا هغه ماشومې په نس کې مړ سي تبن چې دا مشکلات په ولسوالیو کې زیات لیدل کېږي خو بیا هم د ولسوالۍ په پرته په مرکز کې موږ قابلې زیاتې لرو ډاکترانې خوندې لرو دوی هم علاقه لري دوی هم غواړي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي خوندو ته خدمات وړاندې کړي خو همدغه هم نتي ستونزې دي چې دوی نه توانېږي ولاړې سي په ولسوالۍ کې کارونه وکړي.
د نسیمې په وینا په هلمند کې ډېرې میرمنې کونډې دي چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي د دوی په نوم ډېرې مرستې راځي خو د زورواکو جیبونو ته ځي او هغوی ته هیڅ هم نه رسېږي دا وایي پلان لري چې د دغو ښځو لپاره داسې یو مرکز جوړ کړي چې دوی په ځان بسیا شي.
پلان مې دا دی چې انشاءالله په ادب په برخه کې نور هم خوندو ته خدمات وړاندې کړم نور هم داسې څه ولیکم د کتاب بڼور کم یا په هنري ژبه راواړوم چې هغه واقعا زموږ د ټولنې ستونزې دي مشکلات یا د ښځو ناخوالې دي او هغه راواخم پلان لرم چې دې برخې ته ادامه ورکم دا چې د طب مسایل هم یم نو انشاءالله د طبابت د لارې هم پلان لرم چې خوندو ته خدمات وړاندې کړم د خوندو سره د ډېر حده کومک وکم او بل دا چې زه هلته یو فعاله میرمن هم اوسېدلم په زیاتو پروګرامو کې یا غونډو کې ګډون کوم د شوزو د حق خبره کوم نو انشاءالله چې د خوندو لپاره یو داسې فلیټ فارم یا داسې یو مرکز جوړ کړم د سو خوندې هلته راغونډې سي دوی ته یو داسې اساسي د اقتصاد لوړولو یو داسې څه موږ جوړ کړو یا ولرو د سو هغه میرمنې چې کونډې دي زیات په جنگو کې زموږ زیاتې میرمنې د هلمند کونډې سوي دي.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
په ولایتونو کې د نسیمې باری او د دې پښان نور انجونې او میرمنې چې نالوستو او بیوزله میرمنو لپاره کار کوي او د ښه ژوند زمينه ورته برابروي څومره اړتیا موجوده ده دغه ډول انجونو سره څومره ستې کېدلی شي او د دوی کارونه څومره ګټور دي په دې اړه مې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو له استازي حبیبي سادات سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. میرمن سادات لومړی هلمند ولایت کې د ښځو د وضعیت په اړه راته وایي چې هلته د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې میرمنې په څنګه وضعیت کې دي.
د هلمند د خلکو د ښځو وضعیت خصوصا په شارونو کې مثلا د لشکرګاه په شار کې اوس خو متاسفانه موږ دوی ولسوالۍ فعال لرو چې یوه د ګریش ولسوالۍ دی او د لشکرګاه د هلمند ولایت خپله مرکز چې لشکرګاه شار دی په دې کې موږ ځینې خوندو دپاره د کار کوي د کوره راوځي لرو یې اما متاسفانه ممادیتونه سته د دې د پرمختګ پاکله که یو خور پرمختګ کوي ستونزې ویني داسې نه دی چې ستونزې نه ویني
یعنی
خپل حقوق سره دی خبرې هغه خو پریږده چې زده کړې ته لاسرسی نه لري د خپل حقوقو څه خبرې نه دي هلته متاسفانه یو غټ مشکل چې په هلمند کې د خوندو په وړاندې دی تاوتریخوالی دی چی اما ولی شوزو ده پاره لاسرسی نسته ده دی ده جوان ده شکیدو ده پاره ستونز نامنی ده چی موږ په ولسوالۍ کې نارینه نسیتلای نو خوندې به څنګه سفر وکړي؟
ساده څه هلمند کې ډېر انجونې او میرمنې شته دوه سي تاسو ته معلومه چې کار کوي د دوی ډلې یوې نسیمه جان باری ده چې هلته کار کوي کوند میرمنو سره دوی ځینې مرستې ورته رسوي او ځینې انجونو ته د زده کړو د تعلیم زمینه برابره کړي. د دوی په اړه ستاسو نظر څه ده چې د دوی کارونه تر کومه هلته موثر دي او دا څومره په نورو انجونو ښه اغېزه کولی شي چې دا راوتې مبارزه کوي او څومره الګو کېدلی شي چې نور جوړ دي نو ذهنیت واخلي؟
زه خو مننه کوم د نسیمه جان باری څخه چې کم فعالیتونه چې دا کوي د نجونو د شوزو د پاره زده دي د پاره نور هم کامیابی غواړم، توان او طاقت ورته غواړم چې نور هم پر مخ ورسره ولاړ شي او یو مثبت بدلون د شوزو په ژوند کې راولي. موږ د دې پر کم نور خوندې هم لرو چې واقعا حالې ځلې کوي، خدمتونه کوي د خوندو د پاره، اما په څو په لسو تنو وطن نه آبادیږي. وای په یو کل نه پسرلی کېږي، یعنی په لس کل هم نه پسرلی کېږي، مګر پسرلی به هغه وخت وي چې ټولې خوندې باسواده وي، ټولې خوندې پوه وي، ټولې خوندې د خپل حق او حقوقو څخه خبر وي، د ښځو پر وړاندې دی یعنی د تاوتریخوالي پاکله مبارزه وکړي تر څو نورې ښځې هم د بدبختۍ څخه وژغوري. زه هیله مند یم د خوندو څخه، د علماو څخه، د ښوونکو څخه چې په خپل کلی مکتبو کې، مسجدو کې دی تبلیغ وکي.
ډیر زیاته مننه میرمن سعادت، خدای مو خوشاله لر.
خوشاله اوسئ تاسو هم چلان.
قدرمنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. نور نو تاسو ټول په لویو بخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو کچی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوګوری دنکو سلام. نوی کال ته ټول پته مدي چې سبا ورته راوړي. پایل خو یې په مرګونو وشو چې داوام او پای به پڅ شي وي. په همدې حق لمو له مشهور نجومی او ستوري جنگون کې پمباګل سره مرکه درته کړې ده چې خبر شي د نوی کال په حق له نجوم سوای.
نجومی صاحب سلام، په خیر راغلی، ستړي مشي.
خیر یوسی، مننه. خنو اوس راوایه چې څه ته مو راغوښتیم؟
دې ته مو راغوښتې چې ستوري سره وجنګوي او د راتلونکي کال له حاله مو خبر کړې.
د راتلونکي کال له حاله خو خدای خبر دی، خو ما هم د خپل علم ستوري سره جنګولی دي او ځینې خبرې مې ترې راویستلې دي.
مثلا کومې خبرې؟
په راتلونکي کال کې به بیا د کاندیدانو د لاپو شاپو، غوړو غوړو وعدو او خلکو ته د دوکې ورکولو کال وي، ځکه چې ښایي بیا نیمو نیم کله انتخابات وشي.
نو د تاسو علم څه وایي چې بیا به هم خلک د کاندیدانو په وعدو تیر وزي؟
او ولې نه، ولې نه، ډېر به تیر باسي او صندوقونو ته به یې راولي، ځکه خلکو ته به وایي چې هغه تیره دوره خو هر څه ناکام و او موږ هم ناکام و، خو دا ځل مو هوډ کړی چې خامخا به له ملک اروپا جوړو. اروپا
د تا په ګمان به کوم خلک رایې وګټي؟
هغوی چې ډېرې پیسې لري او ډېرې پیسې بادوي.
بیا به هم کاندیدان د خلکو له قومي او ژبني احساساتو نه ګټه واخلي.
او دا ځل به نو دغه احساسات هم وي او د ګوندونو د مقابلو دربو دروب هم وي.
صاحب، ودې نه ویل چې دا نوی کال د څه شي کال دی؟
دا خو به درته معلومه وي چې تیر کال د غوږ خوړلو کال و، خو سه کال بیا د غوږ تاوولو کال دی، یعنی چې له تیر کال څخه لږ نرم دی.
په راتلونکي کې به اقتصادي وضعیت څنګه وي؟
په دې باره کې مې هم ستوري سره جنګولی دي او نتیجه یې دا راووته چې راتلونکی کال به د هند پریمانه غنم راورسیږي، خو له رارسېدو سره سم به پاکستان ته قاچاق شي چې هم به وړه ارزانه نه شي او هم به په دې اړه د هند نوم ښه نه شي.
نور به څه وشي؟
د قیمتي ډبرو د رایستلو غیر رسمي او غیر حکومتي خدمتونه به ښه په جوش کې وي او زموږ قیمتي ډبرې به لاری لاری د سر خاورې په بیه ښکته ګاونډي هېواد ته قاچاق شي او څه به د مړیو په تابوتونو کې په الوتکو کې وړل شي.
د ښځو د حقوقو په برخه کې هم څه په نظر درځي که نه؟
او ولې نه، د چارواکیو او غټانو ښځې به په بهرنیو هېوادونو کې اوسي او له ټولو حقونو به برخمنې وي، خو د ملت خوار ښځې به هماغه د وښو پنډونه په سر وړي او د غمونو او دردونو بوجۍ به په شا ګرځوي. وعدې به ډېرې ورسره وشي خو عملي به یو هم نه شي.
د ښوونې او روزنې به څه حال وي؟
لکه د تیرو کلونو به د زده کوونکو په یوه پخه درول، په ګوتو کې د پنسلونو ورکول، د غوږونو کشول او سولول او په ډډو یې د لختو ماتول دوام وکړي، او دغه کار به زده کوونکي هم د بوکس پنجو، چاکوګانو او زنځیرونو شوقیان کي.
او د لوړو زده کړو په باره کې مو څه نظر دی؟
له پوهنتونونو څخه به په زرګونو تنه فارغ شي، خو کار به یوه ته هم پیدا نه شي، ځکه چې د کار لپاره څو کلنه تجربه غواړي او تجربه خو پوهنتون کې کیږي نه.
د سولې هم ډېرې غوره کیږي، وبه شي که نه؟
د حکومتي او موسسو د دفترونو او مرکزونو د دیوالونو له ډبلولو خو داسې ښکاري چې سولې ته لا وخت شته.
صاحب، یوه ډېره مهمه پوښتنه، د ملي وحدت حکومت به څنګه وي؟
دې باره کې مې چې ستوري وجنګول دا راته معلومه شوه چې ښه به وي، مست مست به ګرځي، په هېچا به رای نه وهي، نه به د کړي وعدو په کیسه کې وي او نه به هم د چا د زور او ویرولو.
دا ولې؟
ځکه چې دواړو خواو ته یو ډول ګټه رسیږي، نو ځکه خو اتفاق او د نظر یووالی هم ورځ په ورځ زیاتیږي.
او د مطبوعاتو به څه حال وي؟
خبریالان خواران به ښکته پورته ځغلوي.
کل چرا شنو د میرمنو خواهشات و فرمایشات هم زیاد شی، لهم ده غصیه بی کسی مخابره و
سرایا نور ده نپریگدم چه هم دست بیغم و بی تفاوت و گرزی.
سو غواره نو چه حکم؟ په چپرخ را پاتې دلې کڅنګ
نوې کال دی، هر څه نوي کیږي، نو باید موږ د کوښښ یانم نوي سي. د سپیدار خځې وایل چې سه کال ټول شیان نوي کوم چې لږ مو په شوهن کې تغییر راسي. د خندات خځې خو لا نوروز نمخ کې هر څه نوي کړي وو.
خان اوس زه څه وکړم؟ څه نوي کړم؟
د کور فرشونه به نوي کوي، پردې به نوي کوي، توشکو او د بالښتو پوښونه به نوي کوي، کوټو ته به نوی رنګ ورکوي، او دغه ټول شیان یو بل ته ورته یي، یعنی یو له بل سره سر وخوري.
نور به څه کوم؟
زه خو وایم چې الماری هم نوی کړم. درې کاله مخکې مو جوړې کړې وې، اوس یې بیخي موټ تللی دی، نوي نوي موډونه راوتلي دي.
ښه، نور څه وکړم؟
تو خو داسې پوښتنه کوې لکه چې په ما مسخرې کوې.
خو پوښتنه دشکه کوم چې نور څه وکړم؟
هغه د برندو کتارې هم نوې که زړه مې تېنه تور شوی.
بل چا خو به څه شی نوي نوي کړي؟
د دردانې میړه خو آن د ټول کور نلونه او د برق لاینونه یې نوي کړي دي، ویلي ویریگو چې کومه ستونزه ته نه پیدا نسی.
ښه، کومې ښځې خو به میړه نه وي نوی کړی.
دا څه بلایې؟ دا خبره د کړو ده چې ته کوي.
چې دا خبره د کړو نه ده، نو زه به یو بل کار وکړم.
څه کار؟
دا کار چې دا ټول شیان به درته نوی کړم.
رښتیا؟
و خو
خو یعنی څه؟
خو دا هر څه مې چې نوی کړه، نو ښځه هم نوی کوم او یو بل واده کوم.
ولې؟ د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په دومره نوي شوي کور کې یوه نوې او ځوانه ښځه هم په کار ده چې کور ښه ورسره ښکاره شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او لیما میاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 1421، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.